السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې خو لاندې خبري برخه کې به ووري چې نن په پاکستان کې په ځانګړې توګه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدي. دا چې هلته افغان کډوال کومې سختي ګالي په دې اړه درته راپورونه لرو خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونه ته. په ایران کې دوه افغان ساکندونکي مړه شوي دي. د تهران ښاروالۍ د اوروژنې او خوندیتوب د څانګې ویان سید جلال مالکي د دغو دوو کارګرانو مړینه تایید کړې ده. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا افغان ساکندونکي ښایي د څا دننه د ګازو د خپرېدو یا د اکسیجن د نشتوالي یا کمښت له امله مړه شوي وي. هر کال زرګونه افغانان ایران ته د کار لپاره ځي او په ایران کې د شاقه کارونو په ترڅ کې مرګ ژوبل ورته اوړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران ویلي چې هلته ټول بې اسناد افغان کډوال به افغانستان ته ډیپورت یا اخراج کړي. بل ورته ایرانی چارواکي وایي چې په هیواد کې د نری رنځ یا توبرکلوز 25 سلنه ناروغان افغان کډوال دي. د ایران د روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مدیریت د مرکز مشر قباد مرادی وویل چې په دغه هیواد کې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو ډیری برخه افغانان دي. هغه وویل چې دا خلک ایران ته تر ننوتلو مخکې په دې ناروغۍ اخته وي او وروسته هلته هم ناروغي خپروي. دا په داسې حال کې ده چې 13 دوشنبه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وویل چې په افغانستان کې هر کال 15,000 کسان په نری رنځ یا توبرکلوز اخته کیږي او له دې ډلې شاوخوا 10,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. ایرانی چارواکي وایي چې د افغان اتباعو ننوتل د دوی تر کنټرول لاندې نه دي خو دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره ځانګړي طبي خدمات چمتو کړي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو یا نورو خپلواکو ادارو د ایرانی چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د کډوالو ضد احساساتو او کرکې پروسیو کې زیاتې شوې. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړي. د میانمار د زلزلې د مړو شو شمیر له 1100 واوخته. د مارچ په 28مه په میانمار کې د زورورې زلزلې له امله د مړو شمیر له 1100 څخه واوخته او داسې ویرشته چې په راتلونکو ورځو کې به دا شمیره لوړ شي. د 1.1 درجې زلزلې چې په تیره یوه پیړۍ کې د هیواد تر ټولو قوي زلزله یاده شوې، ګاونډی تایلند هم ولړزوه چې هلته یې زیانونه او مرګ ژوبله واړوله. د میانمار پوځي حکومت اعلان وکړ چې د مارچ تر دیرشمې پورې په دې هیواد کې د زلزلې له امله څه باندې 1100 کسان مړه شوي، 3400 ټپیان شوي او له 300 څخه زیات کسان لا هم تري تم دي. نړیوالې مرستندوی ادارې هم د زلزلې وروسته د بشري ناورین د لا خرابېدو خبرداری ورکوي. او د روغتیا نړیوال سازمان د کارمندانو شمیر او د کار کچا کموي. روټرز اجانس راپور ورکړی چې د رسنیو لخوا ترلاسه شوی داخلي یاداشت پر اساس د پریکړه له یاد سازمانه د امریکا د مالی ملاتړ د بندیدو په سبب شوې ده. متحده ایالاتو د دې سازمان د بودیجې 3% برابروله. د یاداشت لمخې د فبروري په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان اجرایوي بورډ په پیل کې د 2020 او 2021 کلونو لپاره وړاندې شوې بودیجه له 15.3 میلیارد څخه 4.2 میلیارد ډالر ته راټیټه کړي. د روان کال د جنوري په 6مه د لوړې په مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او د نوي ورځو لپاره یې تمویل وځنډو. نن د مارچ 1 له پاکستانه د لزګونه زره افغان کډوالو د وتلو لپاره حکومتي مهلت پای ته رسیدي. د پاکستان حکومت د 2015 کال د جنوري په پای کې پر راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه د یادو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت وروسته خپل پلان اعلان کړ چې د مارچ له میاشتې وروسته به د افغان تابعیت یا سیټیزن کارتونو لرونکي افغانستان ته ستنوي او له دې پلانه نه تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت او هلته افغان کډوالو له پاکستان وغوښتل چې دغه مهلت وځنډوي خو پاکستان وویل چې دا کار هیڅ کله نه کوي. دا چې هلته دا مهال څه روان دي، د کډوالو ملاتړي بنسټونه او خپل کډوال په دې اړه څه وایي، سفی الله ستانکزي پرې دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان حکومت لټاکلي مودې ان څو ورځې مخکې د افغان کډوالو پر کورونو چاپی پیل کړی او پترس کې سلګونه هغه افغانان نیولي چې د افغان تابعیت یا اي سي سي کارتونه لري. د ډلې افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت د مارچ تر یو دیرشمې وخت ورکړی و چې له راولپنډی او اسلام آباد ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د یوې همغږونکي شورا مسؤل میوند علمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو اونیو کې د پنجاب د راولپنډی پولیسو تر ټاکلي ضرب الاجل مخکې نږدې زر تنه افغانان نیولي دي.
د راولپنډی په کار کې تقریبا 923 نفر افغانان نیول شوي وو چې 214 نفر افغانستان ته ډیپورت شول. نو عمومیاتو کې د مهاجرینو وضعیت ډیر زیات خراب ده، خصوصا هغه څوک چې ویزا نه لري او د پاکستان دولت ورته وخت ورکړی ده چې باید مخکې یو درسم د مارچ نه وځي. نو تقریبا ټول په ډیر بد حالت کې، ډیر بد وضعیت کې دي، چونکې سونه هم نامعلوم دي. دا دوه درې کاله چې درلودل یا نه درلودل، ټول یې وخوړل یا اوس کله د پاکستان له د زور اخراج چې له پاکستان نه وځي. نو زه متيقن یم چې دوی به له ډیرو زیاتو جنجالو سره مخ شي، ځکه چې په خپل وطن کې هم کاروبار اوس نشته او مشکلات ډیر زیات دي په خپل وطن کې. بدوی مهاجر وي
پاکستانی چارواکو په څون روسي مول هغه د خیبر په لنډی کوتل کې موقتی کیم جوړ کړی او تمکیږي چې لبیلابلو سیمو افغان کارتلرونکو کډوال ورته راوستل شي څو بیا ډیپورت شي. د افغان تابعیت لرونکو کډوال وایي دوی لټاکلي مودي سره سم له پاکستان نشي وتلی. ل دې ډلې فردوس او عابد د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
وروټو کار کو نو په کار دي چې موږ له وخره کې داسې ډایرک ویسل دا خو خبره نه په دې چې موږ خپلم خپه زموږ دلته روزګارونه دي کارونه دي سل خبرې داسې اچانک چې دا موږ باسي دا خو موږ سره خنه کوي. ماشومان هم ټول خپه دي او زنان هم ټول خپه دي په دې چې ټول دلته تد شوي یو کنه او چې ډایرک داسې موږ خپل وطن ته ځو نه کار شته نه روزګار شته.
عابد مینوم دی دا پریشانی خود خام خات چې پیدا شي را لوي شي غړ شي په دوه ګرځ راو ګرځ دا خودي وطن دی کنه. احساسات هم دل چې تکم کورونه دي ژوندم دي افغانستان که هونه زم کور شته نس یار دوست نخ خپل خپلوان ار سم دلته دي کنه.
د پاکستان حکومت د 2015 کال د جنوري په پای کې پر اول پنده او اسلام آباد کې مشتو افغانانو ته د مارچ تر پای د یادو خارونو د پریخودو امر وکړ. حکومت وروسته خپل پلان اعلان کړ چې د مارچ لمیاشت وروسته به د افغان تابعیت یا سټیټن کارت لرونکو افغانستان ته واستوي او له دې پلان نه تیریږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر د پاکستان څنګه د معلوماتو په اساس په پاکستان کې دمګړې څه باندې 1.5 میلیون افغانان د افغان تابعیت او پی او آر کارتونه لري. له دې ډلې لږ تر لږه 8 لکه افغانان چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري د پاکستان د اوسني اقدام له مخې د ډیپورټ له خطر سره مخ دي. د پی او آر یا د پروف آف رجستریشن په نوم کارتونه لرونکي افغانان بیا د جون تر دیرشمې هلته د پاتې کېدو اجازه لري. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر استازي فلیپا کانلر ویلی کډوال باید په داسې طریقه هیواد ته ستانه شي چې هلته په دوامداره توګه د ژوند کولو جوګه شي. نوموړي د مارچ پر 1 د کوچني اختر په مناسبت په بیان کې ویلي د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید کینی او دا باوري کړي چې افغانان په خپل خوخه خوندي هیواد ته ستانه شي. هغه وایي د دایمي ستنېدو لپاره په افغانستان کې سوله ییز او خوندي چاپیریال اړین دی چې ورته په ستنېدو افغانان د زورونې یا توپیر پالنې ویرونه لري. کاندلر زیاته کړې له افغانستان سره باید د تعلیم، روغتیا او کاري فرصتونو د پیدا کولو په برخه کې مرسته او ملاتړ وشي چې ستنېدونکي کډوال په ځانګړي ډول خزي جونه له نور چیلنجونو سره لمخامخې دوه پرته په ټولنه کې مدغم شي. د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهیسې له 8 لکه زیات افغان کډوال په زور ایستلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان په تیرو میاشتو کې څو ځلې له راولپنډی او اسلام آباد د افغانانو پر ایستلو او هیواد ته پر احتمالي ستنولو اندېښنه ښوولې ده.
و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت البته په راولپنډی او دغه راس د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته په میلیونونو افغان کډوال اوسي او د مهال د اخراج یا ډیپورت له ګواښ سره مخامخ دي. دغه افغانان بیا وایي چې دوی ته ورکړل شوی مهلت عادلانه نه دی او وایي چې نس کولای داسې لږ وخت کې خپل کاروبارونه او کډې راټول کړي او افغانستان ته راوړي. دغه مهلت داسې مهال ورکول شو چې تقریبا 40 ورځې زیات د تورخم لار په دې ورسوي کې بند و چې د هم د کډوالو د بیرته راستنولو چاره ټکنې کړې وي. بلورتا پرون په پاکستان کې د همدې افغان کډوالو لخوا او د غراز د کډوالو د ملاتړ سازمانونو لخوا یو رسنیز غونډه جوړه شوې و. دغه کډوالو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی نس کولای لاند وخت کې له پاکستان ووزي او دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت او نړیوال سازمانونه باید دوی غږ واوري او د پاکستان حکومت باید د دوی په وړاندې لجدي اقداماتو لاس بسر شي. دوی د پاکستان حکومت ګرمو چې ګواکې طالبانو سره د خپلو اړیکو د خرابوالي غچ له افغان کډوالو اخلي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پراپور کې اورو.
د خبری غونډې په محل د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال ریډیو ته وویل دوی د مودې راهسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټوري چارې به ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو. زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چیرته د خپل کار بر سیټنګ کوو نه شو کوی او موږ ته بلکې حکومت پاکستان بهتر ډېره موږ پر سخت ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بنده ده. ډېر خلک اوس د افغانستان تښتېدي په ایران لري کې پاکستان لري کې بیا موږ داسې څنګه هلته ځو؟ کاروبار نشته هلته، خو سل روپۍ هم کار ملوي. بازارونه بند دی، انجوګان بند دی، اسکول بند ده، یونیورسټیز بند ده، جینیکان اسکول بند ده.
د خبري غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا وویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپلې ستونزې حل کړي او د خرابو اړیکو زور د افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسایل په حلولو د فارې یو بل سره کینی خبره تر کوي، مذاکرې تر کوي. دا زمونږ افغان افغانان، افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی. دوه یو اسلامي ملک دی، باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مسکی د مذاکرات د لارې نه، د گفتگو د لارې نه خپل مسایل حل.
د خبری غونډې په محل محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د سلويخ توکالو راسي کاروبار کوي او په دې لند وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشره غونډولې او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیان کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه خل لرو، نه بد لرو. د مونږ بچی هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ په خلکو دي، د خلکو په مونږ دي. دا اوس فعلا مونږ قرضداره استو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې لاس راته چې د ما قرضه راکړه، بیا لاړ شه. مونږ له ده سره څه وکړو؟
په کراچی پریس کلب کې دی خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی، نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوي ورکړي او کنه.
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم. دلته داسې پدا کسانې کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره. او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دی. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي؟ ټیم یې ډېر کم راکړی دی. په دومره کم ټیم کې دا وتلو دی باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلی دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېګل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې نیټې دي بیا اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، غنی تر هغه رستبا په زور اوستلی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
ل نړۍ.
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان او د نړۍ په ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو کې نن د کوچنی اختر دویمه ورځ ده. افغانانو پرون کوچنی اختر پیل کړ، د اختر لمونځونه وکړل او نن سبا به هم د اختر مبارکۍ ته دوام ورکوي. یو شمیر افغانانو ویلي چې وروستیو اقتصادي ننګونو د دوی د اختر پر جشنونو باندې سیوری غوړولی. دوی ویلي چې ناچاری او ناوړه اقتصادي وضعیت خوښي کمې کړي. زینو بیا ویلی چې له اقتصادي ستونزو سره سره یې اختر ته څنګه چمتووالی نیولی. زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزو ترې د اختر خوښي اخیستي. ډېرې دوی وایي د غربت او بېوزلۍ له امله یې د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی کړی، یوازې د اختر لمونځونه وکړل او نور ورځ په خوب تیروي. د ننګرهار یو اوسیدونکي نوراغه ازادي راډیو ته وویل
د غربت اختر هغه اختر چې سړی ته پکې یو درد ورزی او خفګان پکې ډیری په ځای دی چې خوشحالي پکې، ځکه هماغه پروژه وس چې روژه ماته خلاص شو او روژې خلاص شو بیا موږ اختر شو، خو اوس اختر په خونه هغسې پوه نه شولو که څنګه چې نور خلک پې پوه شو، ځکه چې نه کالي وو نه هغسې خوشحالیانې وې، ماشومان دي د هغوی ژړاګانې د هغوی کالي غوښتل.
د ختیځ لغمان اوسیدونکي عمر خان ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا اقتصادي ستونزو، له بل لوري د برېښنا